بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلي نامه د تیرن رادیو خدامونه اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د غویی د میاشتې لسمه، د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې دویمه، او د 2015 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې دیرشمه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سارنې خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د اکتوبر 8 له ځواب ویلو د نتنیاهو تیښته او د سیاسي اختلافاتو زیاتوالي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم افغانستان او پاکستان په تېرو اونۍ کې پروګرام ته وک شي. وروسته به هم د خلیج فارس ملي ورځې په تړاو پروګرام واوري، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له ایران څخه 110 هیوادونو ته د حلالو خوراکي توکو صادرات. د کډوالو د ملاتړ او د افغان جونو د زده کړو په تړاو د یونیسف او ایران د همکارۍ تړون. په زور له خطر سره د سلګونه زره افغان کډوالو مخ کېدل. او په غزه کې د بشري وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو ژوره اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د کیفیت او معیارونو د تفتیش بازار موندنې د څېړنې مشر ویلي، حلال خوراکي محصولات د ایران د صادراتو له ګټو څخه دي، او د مالیزیا، سنگاپور، د فارس خلیج هیوادونه او شمالي افریقا په څیر هیوادونه د دې محصولاتو لوړه غوښتنه لري. د ایران د کیفیت او معیارونو د تفتیش بازار موندنې د څېړنې مدیر کیومر سیغمایی زیاته کړه، سیمه ایزو هیوادونو لکه عراق، ترکیه، امارات، افغانستان، روسیه او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادرات د بازار یوه مهمه برخه جوړوي. که څه هم په تېرو وختونو کې د خوراکي توکو قاچاق د کورني بازار د ودې او د صادراتو د پراختیا پر وړاندې یو خنډ و، خو د څارنې او د کورني تولید په پیاوړتیا سره د ایراني برانډونو ونډه زیاته شوې ده. یغمایی زیاته کړه، د بریالیتوب لپاره ایراني شرکتونه باید د هدف هیوادونو د اقتصادي شرایطو په اړه پراخه څېړنه وکړي او هوښیاري ستراتیژي رامنځته کړي. د ایران د کیفیت او معیارونو د تفتیش بازار موندنې د څېړنې مدیر زیاته کړې، د شانګهای همکاري سازمان، یوروشیا اتحادیې او بریکس په څیر تړونونو کې د ایران غړیتوب د خوراکي توکو د صنعتي صادراتو د پراختیا لپاره یو ارزښتناک فرصت برابروي، او د دې سازمانونو د غړو ترمنځ د سوداګریزو خنډونو کمول کولی شي. په سیمه ایزو او آسیایي بازارونو کې د ایراني برانډونو د پراخې ننوتو لپاره لاره هواره کړي. یغمای ټینګار وکړ، د ایران خوراکي صنعت د تولید کیفیت ښه کولو، د بهرنیو مصرف کوونکو د خوندونو پیژندلو او نړیوالو معیارونو ته په پام سره توانېدلی چې په ګاونډیو بازارونو کې ښه مقام ترلاسه کړي. له دې سره د چټکې ودې لپاره له نړیوالو فرصتونو څخه ګټه پورته کول هم
اړین دي. ایران د یو اتیا پوهنتونونو په درلودو سره د ټایمز آسیا پوهنتونونو په درجه بندۍ کې له ترکیې وروسته د اسلامي ودونو په منځ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د ټایمز د درجه بندۍ اداره په نړیواله کچه د درجه بندۍ یو له هغو نړیوالو معتبرو ادارو څخه ده چې په 2013 کال کې د لومړي ځل لپاره د خپلو نړیوالو درجه بندیو تر څنګ د آسیا پوهنتونونه درجه بندي کړل. د اسلامي نړۍ د ساینس او ټیکنالوژۍ د حوالې او څارنې انسټیټیوټ یا آی ایس سی مشر محمد مهدی علویان مهر وویل په 2015 کال کې د آسیا پوهنتونونو د درجه بندۍ په وروستي راپور کې د ایران یو اتیا پوهنتونونه شامل وو چې له دې جملې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت څلور پوهنتونونه د آسیا د غوره سلو پوهنتونونو په ډله کې وو. الویان مهر زیاته کړه د آسیا ټایمز په 2015 کال درجه بندۍ کې له 15 ودونو څخه 853 پوهنتونونه شامل دي، لکه د تیرو کلونو په څیر جاپان د 119 پوهنتونونو په درلودو سره په دې درجه بندۍ کې د پوهنتونونو تر ټولو لوی شمېر لري. ورپسې هند په 101 ښوونیز موسسو سره په ورپسې ځای کې دی. د ټایمز آسیا درجه بندۍ د 2015 کال کې د پوهنتونونو د شمېر له مخې د ایران ونډه یو اتیا پوهنتونونه دي چې په دې درجه بندۍ کې د پوهنتونونو شاوخوا 10.35% برخه پکې شامل ده. د صنعتي شریف پوهنتون، د صنعتي امیر کبیر پوهنتون، د ایران د علم او صنعت پوهنتون، د تهران پوهنتون او د تهران د طبي علومو پوهنتون په ترتیب سره په ایران کې له لومړي څخه تر 5 مقام خپل کړی دی. د آی ایس سی انسټیټیوټ د مشر په وینا د آسیا براعظم د اسلامي ودونو په منځ کې د 2015 کال په درجه بندۍ کې له 20 اسلامي ودونو څخه ټول ټال 301 پوهنتونونه شامل دي. په ایران کې د یونیسف د استازولۍ د دفتر مشري د ایران کورنیو چارو وزارت سره د 2 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کولو په اعلان سره وویل د بهرنیو کډوالو ساحه د تړون یو له مهمو برخو څخه ده. په ایران کې د یونیسف د استازولۍ د دفتر مشري مونیکا اولتسکا نیلسون د ایران کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز له مشر نادر یار احمدی سره په لیدنه کې د زده کړو، روغتیا او تغذیې په برخو کې له غیر دولتي سازمانونو سره د همکارۍ او تړونونو لاسلیک کولو لپاره او همدارنګه له طبیعي پیښو څخه د زیانونو کمولو په برخه کې خپل چمتووالی اعلان کړ. د یونیسف د دفتر مشري همدارنګه د هغو افغان نجونو د زده کړې لپاره د یو پلان د پلي کولو اعلان هم وکړ چې په خپل هیواد کې له زده کړې محرومې دي او په دې برخه کې د همکارۍ چمتووالی څرګند کړ. ښاغلی یار احمدی همدارنګه په مختلفو برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له حکومت سره د یونیسف د همکارۍ ستاینه وکړه. ویل ایران چمتو دی چې په مختلفو برخو کې له یونیسف سره همکاري وکړي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر په ایران کې د شاوخوا 200,000 افغان زده کوونکو شتون او د دې هیواد په تعلیمي ساحه کې د ظرفیت نشتوالي ته په اشارې سره زیاته کړه. د ایران د مختلفو محدودیتونو په پام کې نیولو سره د یونیسف لپاره اړین ده چې د یوې نړیوالې ادارې په توګه د کډوالو لیږلو ټولنې باندې فشار زیات کړي څو دوی وکولی شي په خپل هیواد کې زیربناوې زیاتې او ښې کړي. طالبانو امیر روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست وزیر مولوي نور جلال جلالي په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د سرطان په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، د اړینو طبي تجهیزاتو د برابرولو، په کابل او بامیان کې د جوړېدونکو روغتونونو او د روغتیا په برخه کې پر دو اړخیزو همکاریو خبر شوې دي. طالبان د امیر روغتیا وزیر د سرطاني ناروغۍ په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، طبي تجهیزاتو د برابرولو، د ناروغیو اړوند څېړنې او تحقیقاتو، افغانستان ته د باکیفیت درملو او عصري طبي تجهیزاتو د واردولو او په کابل او بامیان کې د جوړېدونکو روغتونونو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دغه راز په کابل کې د ایران سفیر د سرطان په برخه کې افغان روغتیایي کارکوونکو ته د ظرفیت لوړولو پروګرامونو د ترسره کولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکو کې یې په کابل او بامیان کې د جوړېدونکو روغتونونو د چارو د بیا پیل خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې پرون سه شنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان د بشري وضعیت کړکیچ ورځ تر بلې زیاتیږي او د بحران له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ستنولو له امله نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې یوازې د اپریل په میاشت کې تر 250,000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه شوي چې له دې ډلې څخه 96,000 په زور ایستل شوي دي. د ادارې د ښځو نجونو د برخلیک په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ځکه چې دوی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له لا زیات محدودیت سره مخامخ دي. د دې افغانانو ډله ییز استنېدل د بشري مرستو پر منابعو لا زیات فشار راوړي او د هغو میلیونونو خلکو حالت لا پسې خرابوي چې له دې مخکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاس او پښې وي. او وروستۍ خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په غزه کې بشري وسعت له بد څخه بدتر او له تصور څخه بهر شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون سه شنبه په ورځ د منځني ختیځ د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړې د منځني ختیځ سیمه د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ له بنسټیزو بدلونونو سره مخ ده. نږدې دوه میاشتې کېږي چې اسرایلي رژیم خواړه د سونتوکي درمل او سوداګریز توکي بند او په غزه کې یې له 2 میلیون څخه ډېر فلسطینیان له حیاتي مرستو څخه محروم کړي دي. ګوترش زیاته کړې په ټول منځني ختیځ کې خلک د ښه راتلونکي مستحق دي، نه د شخړو نه پای ته رسیدونکو کړاوونو مستحق. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په غزه کې روانه شخړه او ویجاړتیا له هغې ډلې د بشري غیر انساني ژوند شرایط چې د دې سیمې پر خلکو باندې تپل شوي دي، هغه خلک چې په مقرر ډول پرې بریدونه شوي، په کوچنیو او وړو ځایونو کې محدود شوي او له حیاتي مرستو څخه محروم شوي دي. ګوترش ویلي غزه د فلسطین د راتلونکي دولت یوه نه بېلېدونکې برخه ده او باید د هغې برخه پاتې شي او امنیت شورا هم باید د نړیوالو قوانینو سره سم د غزې د نفوس یا سیمې د بدلولو لپاره هر ډول هڅې رد کړې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د اکتوبر 10 له ځواب ویلو د نتنیاهو تیښته او د سیاسي اختلافاتو زیاتوالی. د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 10 اتلس میاشتې وروسته لا هم د صهیونیستي رژیم کابینه له طوفان الاقصی سره ښکېل ده. نتنیاهو له ځواب ورکولو په تیښتې سره هڅه کوي د دې لویې ماتې مسؤلیت نورو ته ورپه غاړه کړي. د طوفان الاقصی عملیات چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټې د صهیونیستي رژیم په خلاف د حماس غورځنګ له لوري ترسره شول، د صهیونیستي کابینې لپاره یوه امنیتي پوځي او استخباراتي ماته وه چې د دې رژیم په تاریخ کې ساری نه درلود. دا ماته دومره سخته وه چې صهیونیستي رژیم په غزې کې په بې ساري نسل وژنې سره هڅه وکړه چې د هغې پایلې ورشنډې کړي، لیکن سره د دومره قتل او قتال د اکتوبر د 10 د عملیاتو پایلې د اسرایلو له سیاسي صحنې څخه پاکې شوي نه دي او حتی د کارپوهانو په وینا به د اوږدې مودې لپاره د صهیونیستي جنایتکارو سیاستوالانو ګریوان ترې خلاص نه وي. د دې عملیاتو یو له ټولو مهمه پایله د صهیونیستي رژیم د قدرت په جوړښت کې د جدي اختلافاتو رامنځته کېدل دي. صهیونیستي سیاستوالانو او مسؤلینو یو بل د اکتوبر د 10 د عملیاتو د نه اټکل په خاطر ګرم بولي او د نتنیاهو مخالفینو هم له دې مسلې څخه په هغه باندې د نیوکې او فشار لپاره کار اخلي. په دې خاطر نتنیاهو د دې ماتې د پایلو څخه د تیښتې په هدف سره خپل مخالفانو باندې تورونه لګوي. په یوه تر ټولو نوې پیښه کې د صهیونیستي رژیم د شبک د جاسوسۍ د ادارې د مشر رونین بار او د نتنیاهو ترمنځ اختلافات رسنیو ته وتلي دي. د شبک مشر تیرونی د حماس غورزنګ د اکتوبر د اومی د عملیاتو پاکله په اتو پانو مشتمله یو سند رسنی ته وړاندې کړه، وویل چې د دې برید نمخ کې ټولو جګپړو چارواکو مختلفو بنسټونو ته خبرداري ورکړې وه. رونن بار زیاته کړې ده چې نتنیاهو ورڅخه غوښتي ده چې د هغه د مخالفو مظاهره کوونکو ساینسټانو معلومات ورسره شریک کړي. دغه لانجو سره هممهاله د سینوسټي رژیم ماریو رسپانې د شبک د مشر رونن بار خبرې یوه قضایي بم په څیر بلل دي چې د نتنیاهو او د هغه د متحدینو ګریبان او غاړه نیسي. په مقابل کې بیا نتنیاهو د شبک د مشر خبرې دروغې بلل دي. په تېرو ورځو کې د سینوسټي رژیم ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې د اسرائیلي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو د شبک د مشر د خبرو په وړاندې د دفاع لپاره درویشت پاڼو باندې مشتمل سند وړاندې کړی دی او د رونن بار ټولې خبرې دروغ او بې بنیاده بللې دي. د اسرائیلو هیوم ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې نتنیاهو خپل دفاعي سند یې د دې رژیم لوړې محکمې ته سپارلی دی او د اکتوبر د اومی عملیاتو د ناټکل ټول مسؤلیت د شبک د جاسوسي ادارې د مشر رونن بار په غاړه اچولی دی. د دې ورځپاڼې د راپور سره سم د اسرائیلي رژیم لومړي وزیر د خپل دفاعي په ترڅ کې د دې رژیم د شبک د ادارې په مشر یې هم ډېر خطرناک تورونه لګولي او ټینګار یې کړی چې رونن بار په 2023 میلادي کال کې له غزې سره په اړوندو چارو کې لوی تېروتنې ترسره کړي او اړین امنیتي اقداماتو د ترسره کېدو په هکله یې دروغ ویلي دي. د شبک د مشر رونن بار په خلاف د نتنیاهو خبرې په داسې حال کې سترې محکمې ته وړاندې شوي چې هغه د نتنیاهو له لورې له خپلې څوکۍ څخه لیرې شوی هم دی. د ټولې خپلمنځي شخړې د دې ښودنه کوي چې د اکتوبر د اومې له عملیاتو څخه وروسته پیل شوي سیاسي اختلافات به تر زیاتې مودې پورې دوام پیدا کړي او د دې رژیم سیاسي جوړښت کې به ښکیل وساتل شي. د سیاسي تبصرې پای. سلام به هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاګو تاسو هم زموږ غلط تهران ډیو خبرې تاسو زموږ نور پروګرامونه تاسو پر لپسې نشي کې چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام بو وبري ورپسې به هم د خلیج فارس د ملي ورځې په تړه وزنګړې پروګرام وبري او په پای کې به هم تلپاتې وګمې تلپاتې خوشبوې پروګرام تاسو خبر شې لدې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعت سره نه خبرونه هم پاتې ورسېږي. دوستانو زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې www.farsradio.ir/peace چې په کې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی لوستلی او اورېدلی شي. همدارنګه د ورځې د مناسبتونو او موضوعاتو په تړاو هم کولای سي خپل د خوښې یعنی هر کله راشه پروګرام ته په واتساپ ګروپ کې خپل معلومات شریک کړئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده مننه کوو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو خیرچارې عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیرونۍ کې د افغانستان او د پاکستان تر ټولو مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د طالبانو د حکومت استازي د شانګهای د ملګرتیا موسسې د روان کال په غونډو کې ګډون کولو دا اور بلل دي. په افغانستان کې د چین سفیر جاو شینګ د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مالی چارو مرستیال محمد نعیم وردک سره کتنه وکړه. په دغه کتنه کې د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د شانګهای د ملګرتیا موسسې په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون لپاره د چین د بلنې قدرونه وکړه او دغه اقدام یې د نړیوالو تعاملاتو د پراختیا نښه وبلله. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت او بهرنیو چارو وزارت بیا وویل په دغه کتنه کې د دواړو لورو د افغانستان او د چین ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې وکړې. افغانستان په تیرو وختونو کې د څارونکي په توګه د شانګهای په ملګرتیا موسسې کې ګډون درلود. په تیرو درې کلونو کې د افغانستان د سرپرست حکومت استازي د شانګهای د ملګرتیا موسسې غونډې ته نه دي وربلل شوي.
د افغانستان د فواید عامه وزارت سرپرست محمد عیسی ثانی په کابل کې د قزاقستان له سفیر غزیزا کباسوف سره په کتنه کې وویل د افغانستان اورګاډو د لارو د طراحي بهیر د اجرا په حال کې دی او په دې زمینه کې د خارجي او بهرني او پانګوالو لپاره شرایط برابر دي. دغه کتنه په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان خبری سرچینو کابل ته د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او د اقتصاد د وزیر په شمول د قزاقستان یو لوړ رتبه پلاوی د سفر خبر ورکړ. د دغو راپورونو پر اساس ټاکل شوی ده چې د قزاقستان د دغه پلاوی غړي د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره کتنه وکړي او د دواړو هیوادونو په ګډ نندارو تون کې ګډون وکړي. د غراز په کابل کې د قزاقستان د سفیر سره د افغانستان د فواید عامه د وزارت د سرپرست په غونډه کې افغانستان ته د تجارتي شیانو د انتقال نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې د تجارتي شیانو د ترانسپورت او لیږد او د افغانستان په بیخ بنایي پروژو په تیره بیا د اورګاډي په لارې کې د قزاقستان د شرکتونو د پانګونې په هکله خبري وکړي.
قدرمن اردوونکو، د افغانستان د باندنیو چارو وزارت په کابل کې د خارجه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متکی سره د پاکستان د خارجه وزیر محمد اسحاق ډار د ګډې غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړ او ویل د دغه غونډې په پای کې د دواړو هیوادونو د مشکلاتو د حل لپاره د غشندونکو لارو چارو د موندلو او د دوړخیزه موضوعګانو او د مسایلو د تعقیبو لپاره د ګډو کمیټې له جوړېدا سره موافقه وشوه. په دغه کتنه کې دغه راز مهاجرات، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانسپورت چارو ته د اړوند مسایلو او د ځینو نورو موضوعګانو په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست وویل د طالبانو سرپرست حکومت له ټولو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدا غوښتونکی دی او د تجارتي او د ترانزیټي ملګرتیا او پراخول هم تعقیبوي.
قدرمنو اوریدونکو، په هغه فستیوال کې چې د پاکستان د خارجي ژبو په پوهنتون کې ترسره شو، د ایران غرفه او سټال د کتونکو له هرکلی سره مخامخ شو. په رنگ رنگ لباسونو، ځایي موسیقي، سنتي او دودیزو خواړه او ډوډۍ او لاسي صنایع ټول په یو چوکاټ کې د پاکستان د مډرنو ژبو په ملي پوهنتون کې راغونډ شوي وو. داسې فستیوال چې نه یوازې د کلتورونو رنګ او مزه یې نندارې ته وړاندې کړه، بلکې د وحدت او د یو زړهتوب پیغام یې هم له ځان سره درلود. په دغه فستیوال کې د پاکستان هر قوم او سیمې د اختصاصي غرفو او سټالونو په جوړولو سره د خپل کلتور یوه برخه معرفي کړه. د پاکستان له بلوچستان او پنجاب صوبې رانیولې تر ګلګیت، کشمیر او چترال پورې هر غرفه د ځایي ښکلا او د تاریخ انعکاس و. د ایران غرفه او سټال په دغه نندارتون کې د نړیوالې برخې یو تر ټولو محبوب او ښکلی سټال و چې د سنتي او دودیزو خوړو، موسیقۍ او د لاسي صنایعو په وړاندې کولو سره وتوانېده د ډیرو خلکو نظرونه ځان ته جلب.
عزتمن اردوونکو، په ټول پاکستان کې د دغه هیواد د پارسی ژبې د شاعر علامه محمد اقبال لاهوري د مړینې د اووه اتیامې کلیزې مراسم د ځانګړو دسترو په ترسره کېدا سره په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شول. په داسې حال کې چې د پاکستان خال د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 18 نیټه د هند د کوچنۍ وچې یعنی بری صغیر د مسلمانانو د راویخونکو شخصیت شاعر او متفکر علامه محمد اقبال د مړینې د 20مې کلیزې په توګه په احترام او ویاړ سره لمانځي، د ایران خلک هم له دې سره په یو وخت د پارسي ادب د مشهور شاعر سعدي شیرازي یاد او نوم د سعدي د ورځې په چوکاټ کې لمانځي. داسې سمون چې د پاکستان او د ایران د کلتوري ژبني او د تمدني ژورو پیوندونو یادونه کوي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت هم د یو ګډ پیغام په خپرولو سره د دغو دوو مناسبتونو سمون خوړل د کلتوري پیوندونو د ژورتیا لپاره د یو فرصت په توګه یاد کړل. ویل کل سعدي شیرازي او علامه اقبال د دوو سترو شاعرانو او متفکرانو په توګه په اسلامي دنیا کې د عشق، د اخلاقو، د وحدت او د انساني کرامت پیغام راوړونکي وو، او د دوی اثار او کتابونه نن ورځ هم د خپل هویت د پیژندلو، په ځان د باور کولو او د ټولنیزو مسؤلیتونو د منلو لپاره د ځوانو نسلونو لارښوونکي او رهنما دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومړي وزیر شهباز شریف هم په جلا جلا پیغامونو کې د پاکستان هیواد پر رامنځته کول او د هندوستان د مسلمانانو د خپلواکۍ د تفکر په بڼه خپلولو کې د علامه اقبال په بېبدیل رول ټینګار وکړ. هغه نه یوازې یو شاعر بلکې یو ژور فکر کوونکی، متفکر، ټولنیز اصلاح کوونکی او نسلونو ته الهام بخښونکی وباله.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هندوستان کې په سیلانیانو باندې له مرګونې حملې وروسته د اسلام آباد پر ضد د نوي ټیلي تورونه بې اساس وبلل او خبرداری ورکړ چې پاکستان هر ډول خارجي تیری یا ګواښته سمدستي ځواب ورکولو ته تیار دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ ښار کې د کورنۍ او چارو له وزیر محسن نقوي سره په کتنې کې د ملي امنیت د کمیټې له فیصلو چې په اسلام آباد کې یې غونډه وکړه خبر شو. د پاکستان له مقابله کوونکو اقداماتو څخه یې خپل پرېکنده ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان ولسمشر زرداري وویل د پاکستان امنیت او دفاع ماتې نه خوړونکې ده او وسلوال ځواکونه د پاکستان د خلکو په څنګ کې هر ډول خارجي تیري ته سمدستي ځواب ورکولو ته تیار دی. آصف علي زرداري په هغه څه چې د هندوستان لخوا یې غیر منطقي اقدامات وبلل نیوکه وکړه او وی ویل د پاکستان پر ضد د هندوستان تورونه بې اساسه او بې بنسټه دي. د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له حملې وروسته چې 28 کسان پکې مړه شوي وو، د هند د کوچني وچې یعنی د بری صغیر د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی نوی پړاو ته ورننباسل او د هندوستان حکومت په دغه حمله کې د پاکستان ته لاس درلودلو ادعا کړې ده. د هندوستان د حکومت کابینې په خپل لومړي غبرګون کې د سنتاس د تړون په نوم د اوبو ګډ تړون وځنډاوه او له هندوستان څخه یې د پاکستان د شاریزو په تیربیا د پاکستان د سفارت د دفاعي او د پوځي اتشیانو د ایستلو حکم ورکړ او د پاکستان پر مخ یې د اتاري په نوم خپل رسمي سرحد هم بند کړ. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې هم د هندوستان د حکومت اقداماتو ته په ځواب کې د هندوستان د ټولو الوتکو پر مخ د خپل هوایی حریم په سمدستي ډول د بندولو په ترڅ کې واګه سرحدي لاره وتړله. پاکستان د غرض د پاکستان له لارې هندوستان ته د ترانزیت تجارت په شمول له نوي ډیلي سره خپل ټول نیغ په نیغه او غیر مستقیم اقتصادي فعالیتونه هم ممنوع اعلان کړل. ملګرو ملتونو د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې له مرګونې حملې وروسته چې د هندوستان د 28 سیلانیانو د وژل کېده او د 12 نورو د ژوبلې دا سبب شوه، له پاکستان او هندوستان وغوښتل چې خپل زیات زغم وخلي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند په اهتمام او بندوبست سره د فلسطین له غزې ترانګې سره د پیوستون لاریون د خلکو د بیلابیلو پرګنو په زرګونو کسانو ګډون سره ترسره شو او خلکو د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د صهیونیست رژیم د دغه سترې غونډې د اصلي ویناوال په توګه وویل، د زړورو فلسطینیانو لپاره د عدالت غوښتنې په لاره کې زموږ د ټولو مقاومت به دوام ولري. حافظ نعیم الرحمن د فلسطین د مقاومت د جبهې د شهیدانو په احترام کولو او د صهیونیست رژیم پر ضد جنگ د فلسطین د حماس غورځنګ د ځواکونو د شجاعت او زړورتیا په قدروانی سره ډګینه کړه. نن سبا به د اسرائیلو د جوړو شیانو او د هغو هیوادونو د ټولو تولید شوي شیانو په جدي ډول بایکاټ کولو سره چې د صهیونیستانو په جنایتونو کې شریک دي د قدس د نیواګر رژیم د حیاتي شریان او رګ لغوڅولو سره مرسته وکړو. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د خپل هیواد حکومت ته په وینا کې وویل د پاکستان په هیڅ سیمه کې د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو د ترسره کولو او له فلسطینیانو سره د خلکو د پیوستون د څرګندولو په لاره کې هیڅ ډول کارډنګونه د منلو وړ نه ده. د پاکستان اعتراض کوونکو مرد وی اسرائیل شورونو سره وویل د امریکا ملګری او مرسته کوونکي په حقیقت کې خیانتکاران دي او تاریخ به د فلسطینیانو په نسل کوشه کې د هغوی د ګډون جنایت هیڅکله هیر نه کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونی کې د غنننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې از بریالي او سوکاله اوسئ.
فارس خلیج.
د فارس خلیج د ملي ورځې له یو ځانګړي پروګرام سره قدرمن اوریدونکو ستاسو حضور ته حاضر شیو. عزیزانو، د غوایی لسمه د اپریل د شمه نیټه د ایران په ملي کال هنداره کې د فارس خلیج ملي ورځ نومول شوې ده. په دې ځانګړي پروګرام کې به موږ د دې ځانګړي او مهم مناسبت او ورځې په اړه بحث وکړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه هم ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
نوریدونکو، تل فارس نومې ځانګړې پروګرام ته خراغلاست. نن غواړو چې لتاسو سره د فارس خلیج په اړه وغږیږو چې په ایران ټاټوبی کې یو ځلیدونکی نګین دی. فارس خلیج د ایران په تاریخ کې د یوې ځلانده او بې سارې ملغلرې په څیر ځلیږي. یو آرام شین سمندر چې په خپلو ژورو کې په دقت او ظریف ډول د فارس د خاورې لرغونی رازونه او اسرار ساتي. هر څپه پاکې او نه هېرېدونکې کیسې کوي له لرغونو تمدنونو او د لرغونو کلتورونو له ویاړه نیولې تر اتلانو زړورتیا او د دې خاورې د خلکو تر لویو لاسته راوړنو پورې. د هغه په ساحل کې د تاریخ نښې په څرګنده توګه لیدل کیږي. د خلیج په اوبول مرزلیږي او هر ځله د ایران د کلتور او تمدن د عظمت او شان د یوې دورې یادونه کوي. حتی د اوبو په تل کې د رنگارنګو کبانو او ښکلو نباتاتو خزانې له ژوند ډک متحرک چاپېریال رامنځته کړی دی. فارس خلیج نه یوازې د ځمکې او اوبو یوه جغرافیایي سیمه ده، بلکې د پایښت، د روحیې او د ایرانی ملت د ویاړلي هویت یوه بیلګه هم ده.
عزیزانو، ممکنه ده تاسو ته دا پوښتنه رامنځته شي چې ولې دا موضوع په دې ورځ مهمه ده. نن یعنی د غوایی لسمه نیټه چې د اپریل د شمه نیټه سره سمون خوري، په ایران کې یعنی په ایرانی کال هندار کې د فارس خلیج ملي ورځ نومول شوې ده. ګران اوریدونکو، لومړی راځئ چې د مسلې ته پام وکړو چې ولې د اپریل د دیرشمې نیټې سره سم د غوایي لسمه د ایران په رسمي تقویم یا کال هنداره کې د فارس خلیج د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. په 1422 کال کې پرتګالي ځواکونه د ایران په جنوبي ساحل کې له 112 کلونو شتون وروسته له سیمې ووتل. دا مهمه پیښه د شاه عباس صفوي د واکمنۍ پر مهال د امام قلي خان تر قمندانۍ لاندې د ایراني ځواکونو د زړورتیا پایله وه. پرتګالیانو د همدغه کال د اپریل له 12 تر 13 نیټې پورې د 9 ورځو په موده کې سیمه خالی کړه. د دې سترې تاریخي پیښې په رڼا کې د ایران د کلتوري انقلاب عالي شورا د غوایي لسمه د فارس خلیج د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده، یا هغه یې ونوموله. ګرانو اوریدونکو، دا په زړه پورې ده چې پوه شئ چې د فارس خلیج نوم اوږد تاریخ لري. حتی یونانی تاریخ پوهانو لکه هیرودوتس، زینوفون او سترابو په خپلو لیکنو کې دا سمندر د پارسه یا پارس په نوم یاد کړی دی. د فارس خلیج چې شاوخوا 2500 مربع کیلومتر مساحت لري، په نړۍ کې دریم لوی خلیج دی. دا خلیج د عمان سمندر او بیا د هرمز تنګې له لارې د نړۍ خلاصو اوبو ته لاسرسی لري. په دې خلیج کې مهم ټاپوګان لکه خارک، بوموسا، لوی تومب، کوچنی تومب، کیش، قشم او لاوان موقعیت لري چې ټول یې د ایران په خاوره پورې اړه لري. لکه څنګه چې موږ وویل، د فارس خلیج تل د خپل استراتیجیک جغرافیایي موقعیت له امله د پام وړ و، او د فارس خلیج یا د فارس سمندر په نوم پیژندل کیږي. په دې موضوع کې تر ټولو زاړه اسناد له لرغوني یونان پاتې شوي کتابونه پورې اړه لري. د فارس خلیج د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ یو پل دی. دا سیمه په منځني ختیځ کې تر ټولو لوی او مهم ارتباطي مرکز هم شمیرل کیږي، او د پراخ ارتباطي سیستم برخه ده چې اتلانتیک سمندر، مدیترانه سمندر سره او هند سمندر پکې شامل دي، او هم سره سمندر پکې ځای لري. د فارس خلیج اهمیت یوازې د هغې جغرافیایي موقعیت پورې محدود نه دی. دا سیمه د نړۍ لپاره د انرژي یوه مهمه سرچینه ده، او د نړۍ شاوخوا 10% تیل له دې سیمې تامینیږي. په فارس خلیج کې تولید شوي تیل د دې اوبو او د هرمز تنګې له لارې د نړۍ نورو برخو ته لیږدول کیږي.
ګرانو دوستانو، له سیاسي پلوه د دې سمندر شاوخوا ساحلونه او سیمې د تاریخ په اوږدو کې د ایرانیانو په لاس کې وې. په مختلفو ښارونو کې د لرغونپوهنې کیندنې د دغې ادعا ثبوت دی. په ټولیزه توګه د فارس خلیج د جیوپولیټیک، ستراتیجیک، انرژي، تاریخي او تمدني لید له پلوه په نړۍ کې یوه ډیره مهمه او حساسه سمندري سیمه ګڼل کیږي. مناسبه ده چې پوه شو په 2011 کال کې د کلتوري میراث سازمان د 2003 کال د کنونشن پر بنسټ د کشتۍ جوړولو او سمندري تګ راتګ پوها د فارس خلیج په نوم د یونیسکو د غیر محسوس کلتوري میراث په لیست کې ثبت کړه. ګران اوریدونکو، په دې برخه کې به موږ د فارس خلیج د نوم په اړه د یوې ډېرې جنجالي تاریخي مسئلې جاج واخلو. د عرب خلیج جالی اصطلاح پړومبی ځل د فارس خلیج د شیخانو د واکمنۍ په دوره کې د برتانوي ایجنټانو لخوا مطرح شوه. په ځانګړې توګه د دغه هیواد د یو سیاسي استازي لخوا چې روډریک اوون نومیده. هغه دغه نوم په خپل کتاب طلایی بلبلو یا گولڈن ببلز کې یاد کړی دی. په زړه پورې خبره دا ده چې د 1980 لسیزې تر لومبیو پورې د فارس خلیج د نوم په اړه هیڅ بحث او شخړه نه وه، او په ټولو اروپایی، آسیایی او امریکایی سرچینو کې په شمول د انسایکلوپیډیا او جغرافیایی نقشو کې د فارس خلیج په نوم پیژندل کېده. خو وروسته له هغه چې ځینو تاریخي جعلکارانو د فارس خلیج د نوم د بدلولو هڅه وکړه، په ایران کې ډېر غبرګونونه راوپارېدل. د دغو حرکتونو په تعقیب ډېر مستند تاریخي آثار نړۍ ته وړاندې شول، تر څو موږ ته د دې بې ساري خلیج د نوم تر شا حقیقت راپه یاد کړي.
عزتمن اوریدونکو، د فارس خلیج د نوم د لرغونتوب په اړه ډېر تاریخي شواهد شتون لري. انګلیسي ژبې خلک دا سیمه د فارس خلیج یعنی پارسیان ګولف په نوم هم پیژني، کوم چې د خلیج فارس مستقیم ژباړه ده. په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې د انګلیسي سیلانیانو او جغرافیه پوهانو لخوا ډېرې نقشې د دې تاریخي حقیقت شاهدي ورکوي. ابن رستا په خپل کتاب العلاق النفسیه کې چې په 290 هجری کال کې لیکل شوی، د فارس خلیج یادونه کوي. محمد عبدالکریم سبهی هم په خپل کتاب علم الخرایط کې د ایران د جنوب سمندر الخلیج الفارسی او بحر الفارس بللی دی. حتی په اسلامي سرچینو کې د فارس خلیج نوم یاد شوی دی. د حدیث په کتاب مسند ابی علی یا مسند ابی علی الموسلی البغدادی کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت شوی یو حدیث چې په هغه کې هغه درې ځله د بحر فارس یادونه کړې ده. د حدیث د دې کتاب د څلورم ټوک په 119 او 120 مخونو کې دی او د احمد بن علی بن المسنه التمیمی لخوا تالیف شوی چې د اهل سنتو له یوه دسترو حدیث پوهانو څخه دی. پورته ذکر شوی کتاب د 1412 هجری قمری کال کې په دمشق کې د دار الثقافت العربیه خپرندوی ټولنې لخوا خپور شو. هو ګرانو اوریدونکو، دا تاریخي شواهد په څرګنده توګه ښیي چې د فارس خلیج نوم نه یوازې په فارسی او عربي سرچینو کې، بلکې په اروپایي سرچینو او حتی په معتبرو مذهبي متنونو کې هم په پراخه کچه تکرار شوی دی. فارس خلیج د ایران او ایرانیانو د بډایه تاریخ، کلتور او تمدن استازیتوب کوي. د تاریخ ته په کتو سره دا روښانه ده چې دا خلیج تل له لرغونو وختونو تر ننه پورې د کلتورونو، سوداګرۍ او نړیوالو تعاملاتو لپاره د ناستې ځای و. د شپاړسمې او اوولسمې پیړۍ د انګلیسي جغرافیه پوهانو او سیلانیانو له نقشو څخه چې د فارس خلیج نوم یې یاد کړی، په اسلامي متنونو کې د دې نوم معاصرو حوالو پورې ټول دا تاییدوي چې د فارس خلیج په توګه د دې سیمې ژوند او هویت بې پایه دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د فارس خلیج په هکله مو دغه ځانګړی پروګرام واورېده. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شی نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل الله شانه او تاسو ته نعمت درکوي، نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او کچیرې بل څوک ته لاسرسی ولري، نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي، نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.